www.ranthavarshipiran.com.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو پیران کې د حکومت ستې ترازونو پر مهال د دریو نیول شوو کسانو اعدام د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارول دي. دا راپور درڅلرو خو د دې راپور تر خبرېدو وروسته د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله هم خبرېږي او ریدلې مهیروي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل او ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کرد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر 16 په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنګټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغو دریو کسانو د بند پر مهال په یوه لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د دې په وینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او په خپل ټویټر کې د مسلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 1502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدی خبرونه کی دې سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شغ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلایم.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلی په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او له غزنی دا خبر لرو.
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د څلور کال مخکې پښتو سندره بللې و. د دې سندرې په پیل کې انانسري استاد اولمیر داسې معرفي کړی.
دا زمون زیبا وطن or in english this is our
یا په انګلیسي ژبه داس مخ خسته هیواد په افغانستان کې وړه مشهور سندره ده چې اسطوره‌ای افغان سندرغاړي استاد اولمیری هم کمپوز کړی او همي بللې ده.
استاد اولمیر
د اروپا د کال سندری د غوراوی پروګرام یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یوه مننه ده. لا ټولو مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلنډي سندرغاړي جانی لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یو ساده نجلۍ وم. زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم. خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلی وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوښته وو. شای شاوخوا لس سنتي دا وای
and i mean the performance in itself has all the elements
دا سندره ویل له اوبو پرته ټول شیان لري. خو به هم زه خولي کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي ده چې ماته پیدا کیږي. ما د حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلای شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونۍ د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېنې خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمې پر کور ولګېد او دای ووشل. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 200 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوی دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوی دي او کورونه پرې شي دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل بیر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې
یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوې او ترتیب او تنظیم شوې ده او یو لس سوه ټوکه چاپ شوې ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الفبې له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی په ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کړي. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1918 کال کې هم یو شمیر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1919 او 1920 کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1923 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا وړو واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس د کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډه وډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډه وډه شوې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1928 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1530 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې موږ ستونزه لرله. چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمونږ د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر که چې دا هغه برخه ده چې مونږ کې ستونزه لرو، یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زمونږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه وه او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه وو. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یادداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، اګر چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسي په اوسه کارم شوه دی. لا نور کار تم ضرورت لري، تاسو به معلومه شي تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لګا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمرته هغه لومړنی په 1300 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما څه فرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیرش موریزه دي، دا ډېر عاجل موضوعات وو چې باید راغلی وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغې باندې تصویب شوی وه زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې، هغه هم دلته یو څو بیلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې د هغې تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته دي، هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې، اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزای اغزای او اغزای منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، کچرته احتیاط ونشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډ کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امانه شوی؟
نه، په دغه برخه کې ښکاله البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یا دی، یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې. نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنی کمرغه چې ټولو په اتفاق ټول لاسلیک کړي د ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپل په هانو راوړي دي د رسالې په اخر کې چې ټول په اتفاق کړي دي
پوتیرو ټول سيزو کې ډیر ټینګار پدې کې ده چې شکاره واولونه په ژبه کې زیات شي خودل ته بزینو کلماتو کې واولونه غورځېدل دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوی ده همدارس په ټلیفون کې یا حس شوی ده دا په څه استناد موافقه شوی ده
دا څه ده چې د ژبه کې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د ته وایي چې دا یو قرارداد دی یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو له خوا یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي دا یو قرارداد کیږي چې له دین وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو ډیر حتمی نه ده چې مثلا په ډیرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا د مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه څنګه زمونږ په ټولو کې شته هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو دغه ستونزه په کې شته دی
لیکن انزور صاحب وبخښي دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړای دی فکر نه کوي چې څه ګډوډي ممکن رامنځته شي
ښه ستونزې د دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانات د کلمه باندې راغلی چې داسې دی ولیکل چې ودی کې شک شته دی مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه بلکې کمیس دلته مثلا البته په مونږ سره د عربي ژبې د متخصصین په دې کې وو اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدس دي یعنی دینی ارزښت لري هغه د پاتې شي په خپل ډول مثلا په قران مونږ په قاف باندې به ویل خو مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوی دی
نو پدې کې انزور سبو بخشي ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلې لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده
و همداسې ده په موافقه په عین شوی ده ځکه چې ما هغه کې نو د سیدي چې دا معلومات نو دي معلومات کنه یعنی د دې لپاره کې یعنی زمونږ په دا سلسله کې موږ دا سره غلې ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډیر خلکو هغه کو چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیک چې کفایت کوي خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ د په خوانې او په هانو موږ دغه معنا باندې معنا کړی و دلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول پکې راغلی دی مثلا ټلیفون
بله
یعنی یو یې پکې راغلی د په منل شوی باندې کې مګر دغه نه ده ټلی دوی یې غانې نه دی پکې راغلی نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول پکې مراد شوی دی ټلیفون د بلې دیر و ال ته بحث دا چې دا بل ډیر خفيف هغه دی بابل دی چې کله ډیر نه تلفظ کوي کله کله اوله یا کې چي
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیولیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یادې مفرد شته خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده یعنی بیٹک په ډول کنه او په جمع حالت کې هغه د وڅنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کړي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکتوت کې
نه دا اخر یې چې ما ارزته و چې او اخر یې شته کنه خو شوون کوي به جمع شوون کی راغلی دي او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا باندې ونه لیکم خو په لیکدود کې مونږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو باندې وټاکو مثلا زه تاسو وایم رښتیا دغه ډیر دوستان په دی چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی رښتیا بیا یعنی اوله یا اتحاد شنو ځکه چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانا کې هم بیا ډیره راغلی ده نو راځئ چې همدا رښتیا په ریښتیا یا الف ولیکو نسبت دی ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دی کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کما زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازم وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنه د درسي نصاب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوی وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخسته وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا به بحثونه پیروان وي
ولی نه کاش کې دا څه شوی به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا ته نو شو لږ ټول بحثونه سبچی او زکه تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا که شوی به دا ښکارو مګر نه دی شوی دا کار زه به هم وایم چې د لیکتود کتابم د تل لپاره تړلې نه دی به بحثونه پکېږي دا غینه مخکې هم شوی دی رستم شوی دی د باندې د بحث زمینی شته دي مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دي چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیک دود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګردودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک باندې یو خو خیر دی اوس ډیرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګردودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلیته د لیکدود په اړه ورسو دا به پرانسته دي به وکړو په دغه امید به وکړو په دغه نیت به وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم لمنځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمل وکړو
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړی ټولګیو لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر ازادي رادیوي مجله په خپل ځخ لورولای دی
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پانو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپیسندري د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوشکړي د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوشکړي اوس په سارا کې د شپېلې په شپه د سوز نغمه ژغوي. د زنجیرونو د هر شرنګ سره ریشمینې پښې د یوې ساه خوږیږي. وایي مین آدم یو وخت ګناه کړی وه، اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د زنجیرونو شرنګ ته د ناچاری نڅیږي. اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي، خوږه ترشه تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر. څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو توبو پر خپل ځان تېروي. د مڼو ښکلو حافظو کې د نکهت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي. مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي. تنې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي. کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي. خوب د مڼو وویني شونډې غوټې غوټې کړي، بیا د حجاب راووزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي. کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سي.
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جنې تاریخي آبدی رغول کیشي. چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي. خو وای که دغه تاریخي آبدی رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمېر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به او هغه څوک وکړي چې هغه خدای نه سړي دغه نږدې وي. او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم داسې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخواز یاتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پام غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډېرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه بایسته استه دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوک څوک نړیږي، کدی ته جدي پاملرنه ونه شي کدی سي هم دغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې سله نابودۍ سره مخ کیږي نو خو غزنی به هم کوم یار چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي، او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عمله په دورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغیدو شمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وی د نورو کلونو په پرتله سش کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا ساتي رډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې، او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمنی څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سش کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپېته کسه بهرنیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې، او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نوري مانوي ګټې هم لري.
نو دی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سیو وخت کې په دې سیمه کې بې مثال وو، یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچی اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم په مخموشه.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن
ملک ملا اے لتا سے تم رگیلا
لمن لمن یما چې حد نه لري لتا سي دمر کی لمن لمن یما چې حد نه لري وغم جن زړه سي حکمن حکمن یما چې حد نه لري ستاب بل تم دمر غم جن یا غم جن یما چې حد نه لري وغم جن زړه سي حکمن